وخت د ماجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کاری او تجارت د اداري د مشرانو استعفا، په صوبه کې د سیلابونو په اړه د وزیر اعلی حکم، د کورمې د خلکو مشکلات، د بلوچستان د کابینې د نه جوړېدو وجې، د پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي کابل ته سفر، او د دې سفر څېړنه، هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې به خبرونه واورو له ګل آیا څخه. لومړی دا خبرونو اثر ټکی په لوګر ولایت کې نامعلومه وسلوالو په یو بهرني اډه کې اته مزدوران وژل دي. د پاکستاني طالبانو یو قومندان وایي وسلوال وی ملال یوسفزی په دې وجه نه دی وشتلی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې ځکه په نخښه کړی چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. او پاناما د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوال شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچا کېدلې. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پولی علم کې نن سهار ناڅرګند وسلوالو هغه اته مزدوران په ډزو وژل دي چې په دغه خار کې د بهرنیانو په یو فوزي اډه کې مزدوري کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبریال د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو له خولې زیاتوي چې نن سهار وختي دغه اته واړه مزدوران د یاد خار په خوخي ولسوالۍ کې لومړی د خپل موټر نه نامعلوم وسلوالو راښکته کړل، او بیا په یوه دشته کې په ډزو وژل. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیم زی مشال رډیو ته د دې پیښې پخلی کړی وای د دغه مزدورانو مړی تر لاسه کړی. تر دې مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه داخستی. د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیک ترمنځ نن سهار په اسلام آباد کې ملاقات شوی دی چې پکې دواړه خیزه تعلقاتو او د سیمې پر حالاتو خبرې تیرې شوې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موقع وزیر اعظم ویل چې پاکستان برتانیا سره تعلقاتو ته نوره وده هم ورکول غواړي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي، سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لاره هواره کړي. په قطر کې د طالبانو د تړل شوی دفتر د بیا پرانستلو په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه.
Well, the closure of the offices
د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هله مون یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوی هواری شي، او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام بدا وی چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرې وکړي کنه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روان دي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
په ګډه خبري غونډه کې دواړو خواوو د نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړې دي. د امنیتي چارواکو د وینا تر مخه بیگانه وخت د باجوړ قبایلي سیمې د ماموندو په امانت سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. چارواکو په سیمه کې د مشال اړې خبریال ته ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د اف سي ځواک سرتیري دي. بلخوا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سردیخیلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمي چاودنه کې ژوبل شوي دي. پاکستانی طالبانو یو قومندان وای وسلوال وی ملال یوسفزی په دی وجه نه دی وشتلی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې ځکه یې په نخښه کړی و چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د ملال په نوم لیکل شوی یو خط کې طالب قومندان عدنان رشید ویلی چې شپاړس کلنه ملال یې د هغه د پارونکو لیکنو له کبله وشتلی چې په سوات وادي کې د طالبانو د اسلامي واک راوستلو د هلو ځلو پر ضد تنقید کولو. د څلورو پاڼو په دغه لیک کې رشید د هغې پر ویشتلو خفګان ښودلی خو بخښنې نه ده غوښتي. رشید وای هغه خواهش درلود چې ملالۍ د طالبانو ضد کمپاین څخه منې کړی وای چې له بریده بچ شوی وای. تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه په سوات وادي کې د کې وسلوالو طالبانو ملالۍ یوسفزی سره د دوو ملګرو په ډزو ژوبل کړی وي. پاناما د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوال شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچا کېدلې. پاناما تېره اونۍ د شمالي کوریا دا کشتۍ چې تر بورې لاندې پکې د میزایلو او مک 29 ډوله جنگي الوتکو او نورو وسلو پرځای ځای پر ځای شوي وي ونیوله. کیوبا ویلی د روسی سخت وسلې د مرمت لپاره شمالي کوریا ته وړلې. بلخوا شمالي کوریا پر پارنامه غ کړی چې دا کشتۍ او د هغې نیول شوي عمله خوشې کړل شي. د جنوبی افریقا چارواکي وایي پخوانی ولسمشر نینسن منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. د ولسمشر جیکوب زوما لخوا په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپریږي چې منډیلا خپله 95 کلیزه نمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمن مشال اوباما ورته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. دا شام یو خبریال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلویو د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی. د شام سرکاري خبري ایجنس ویلي محمد درار جمو تیره ورځ په سرافند خارګوټي کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. بلخوا د لبنان رسنو ویلي د دې پیښې په تړاو دوه لبنانیان او یو د شام شهریت لرونکي یې د تحقیقاتو لپاره نیول دي. دا په شام کې د حکومت پر ضد د پاسون لپیل راسي د دې هیواد لومړی خبریال دی چې په لبنان کې وژل کیږي. د شام شخړه د لبنان ځینې سیمو ته هم غځېدلې او دغلته د اسد د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د نښتو روبوټونه رسیږي. او روسي خبر دی د یورپین یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین اشټن وای قهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخواني ولسمشر محمد موریسی سره په ملاقات نه کولو هغه اوس هم خفه ده. دا خبره حقیق قهرې ته پرون د خپل سفر پر مهال کړی ده. هغه د فوج لخوا د لری کړل شوی محمد موریسی د زر تر زره د خوشی کولو غوښتنه هم کړی ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو له ګلای څخه اوریدل. اوس هم په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سرمایه‌کارانو صوبې ته د راوستلو هڅه کوي، د دې صوبې د سرمایه‌کاری او تجارت ادارې مشرانو له خپلو عهدو استعفا ورکړې. ولی پاکستانی طالبانو د ملالی یوسفزئی په یو نوی خط کې ویلي چې دوی یوازې هغه سکولونه په نښه کوي چې فوج استعمالوي. دا دلیل کارپوهانو ته څومره په زړه پورې دی.
کم نور ضلع کی کم کی چی اسکول نالوزولی لکه پیخور شو، چارسده شو، مردان شو، سوابه شو، نوخار شو، شبقدر شو، چارسده کی دل تا خود سر فوج موجود نو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز و د دوشنبه پر ورځ افغانستان سفر کوي. آیا دا به پاړي کو شکولو کی څه پرمختګ رامنځته کړي؟
او بهرحال خبرې اترې او ملاقات کول دا سړی بد نشي کړی دی نه، همیشه دی او ښه تمه.
او یوش مې نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورت د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د بورډ اف انویسټمنت اینڈ ټریډ یا د سرمایه‌کاری او تجارت د پاره جوړ شوی ادارې ټولو او د دارانو سره د مشر او وایس چیرمن خپل استفاګانې ورکړې دي. دوی وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې د دې بورډ چیرمن هم دی له دوی سره په ځینو معاملو کې سنجیدګي ځخه کار نه اخلي. د پېښور بعد شبیر احمد جان رپورت ورکړ.
دا خیبر پختونخوا بورډ اف انویسټمنت اینڈ ٹریڈ یا په صوبه کې سرمایه‌کاری او تجارت لپاره د جوړ کړل شوی ادارې وایس چیرمن سینیټر ایلیاس بلور سره د نهو نور غړو استعفاګانې ورکړې او ویل چې دوی سو واره هڅه وکړې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چردی بورډ چیرمن هم دی ورسره کینی خبره ترې وکړې او د بورډ اف ډایرکټرز غونډه راوبلي. ولی هغوی غیر سنجیدګي اظهار وکړو او د دوی د ټلیفونونو جواب هم نه ورکړي او نه د دوی غونډه راوبلي. نو هم دغه وجره چې دوی خپل استفاګانه ورکړلې. بلخوا د حکومت دریز معلومولو لپاره چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت صوبای وزیر بخبیدار خان سره تماس ونیول، نه هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی د نوي حکومت لا دوه میاشتې هم نه دي شوي او غیر ضروري فشار په دې اچولی شي. او بل دا چې دوی د راتلو سره دوی ته 50 کروڑ روپۍ هم ورکړلې.
استفادانه ورکول دا دې موجوده حکومت خلاف خبره نه ده دا د پورا د پښتنو خلاف خبره ده چې نن د کم کرایسس د پښتنو تیریږي کم حالات دي په کار دی چې کم از کم کدو د پښتنو سره مخلص وي د دې صوبه پښتون خوا د ترقۍ سره مخلص وي نو دوی به دا اقدام په دې ټیم کې چیرې نه واغسته
بلخوا د معاشي ماهرینو وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا معاشي حالت او تجارت د وړاندې نه د خراب امنیت له وجې ډېر اغېزمن شوی دی دا خیبر پښتونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ ته دغه مشرانو د استعفا له وجې به دلته کې سرمایه کاری نور هم خراب شي یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس هم په دې معاملې د حکومت سره د څه قسمه تعاون کولو نه بایکاټ کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
حالته به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پښکال د بارانونو او سیلابونو لپاره د حکومتي ګامونو پاړه په غونډه کې د موسمیاتو محکمه او د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ته امر کړی دی چې د سیلابونو د پیشګوئی نظام دی فعال کړل سی او په چیرات او چترال کې د موسمیاتو د پیشګوئی سکم ریډارونه دی هغه دي زر تر زر ولګول سی چې د موسمونو د آفتونو په لړ کې دولت خبرداري نظام ته وده ورکړل سی غلام غوث له پېښور رپورت لري
په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې محل وزیر اعلی پرویز خټک دا هدایت جاری کړل چې د پښکل په بارانونو کې د سیلابونو د مخکینه د خبرداري نظام دی نور هم فعال کړی شي
سی ایم خو په دې کې دومره دلچسپي ظاهر کړه چې موسم موسمیات ولته وی چې تاسو تپکار مينو موږ تاسو ته رینټډ بلډینګ سرکول شو چې ارلی وارننګ فیسیلیټي دی زموږ
د 2010 په خونړي سیلابونو کې د 400 او نوخار ولسته په وخت د حکومت لخوا خبرداري نه ورکړې شوې دا چې په خیبر پښتونخوا کې ولې ولسته د سیلابونو په اړه د خبرداري ورکولو په لړ کې تاخير کیږي د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
نو هغه کې دا چې د اسلام آباد ریډار چې هغه صرف په خور او سرک په هارت کور کوي دی خان یا برسوات طرف نه کار کوي دا کوم چې دی خان ریډر چې دی نو هغه نن سبا کار نه کوي داسې پرې په کې خراب شي وي دا ډېر زیات ځړ ریډر نه دی بیا ری میر خان ریډر دی هغه ممدک کشن دی هغه خیبر پختونخوا نه کار کوي لاور کې ریډر دی هغه سټیټ اف آرټ بالکل نیو قسم ته ریډر دی خو هغه تر دې ځې پورې کوریج نه ورکوي خیبر پختونخوا پورې موږ فل هم دغه کوشش کوو چې دا چر ریډر یا د سره ریلیټډ نور ځینې کې داسې وشي نو
په پښکل په بارانونو او سیلابونو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په دې غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د موسمیاتو محکمې ته امر ورکړو چې په چترال او چیرات کې د موسمیاتو د پیشنګوي رډارونه زر تر زر ولګول شي چې په پښتونخوا کې د سیلابونو په لړ کې د خبرداري ورکولو نظام فعال کړی شي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د قرمی قبایلی سیمې زکونکو په پېښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي چې نړیوالې ادارو چې د قبایلی سیمو د بیکورسو ولس لپاره کوم مرستې اعلان کړې دي هغه دوی ته نور کول کېږي او په کار د مرستندو ادارې اعلان کړې سوی مرستې نیخ په نیغه ولس ته ورسوي خو چارواکي وایي د قبایلی سیمې نه دا محل دولکه ول زره بیکوره کسان بیکوره دي او دوی د هغه د مرستې پوره پوره کوشش کوي یو ځل بیا به د غلام غوث رپورت وغوښتو
د کورمی قبایلی سیمې د طالب العلمانو ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی قبایلی سیمې د بیکوره شوی ولس لپاره چې نړیوالو مرستندوی ادارو کومي مرستې اعلان کړې دي هغه مرستې اغیزمن شوی ولس ته نه دي میلاو شوی او په کار ده د دې پلټنې وکړې شي په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د فاټا سټوډنټس فیډریشن کورم ایجنسی صدر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
ایجنسی کې د چکم د متاثرینو فنډونه راغو د ډي ام ا د طرفه یو اس ار د طرفه او انساني حقوقو ادارې د فنډونه ورکړي دي او اعلانونه کړي دي هغه تر اوسه پورې د کورنۍ ته نه دی ملو شوی د حکومت نه پر زور مطالبه کوو اله حکم نه چیر په دې باندې دي زر احکامات د دې تحقیقات وکړي شو او نور څه واخیستي شي
په خبری کانفرنس کې د کورمی زدکونکو د غوښتنه هم وکړه چې باید مرستندوی ادارې خپل مرستې نه خپنیږي اغیزمن شوی ولسته ورته رسوي او ملکانانو یا پولیټیکل انتظامیت دی دا کار نه حواله کوي.
زمانون دے ظہیر الدین بابر او د کور می وسیدون کې ما د کم کسان متاثر دي کنه ایت پخپل لاس باندې کم دا اداري دي کنه پخپل لاس باندې چې هغه دا پیسې یا رشن ما
د کور می قبایلی سیمه دولت د دې وختونو په لړ کې می چې کله د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی د ډایریکټر جنرال ارشد خان نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمه نه دولکه خلک اوس هم د خپل سیمه نه بیکور دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو ادارو امداد نیخ پنیغه اغیزمن شوی ولستا رسوی
اف ډی ایم ای او د نړیوالو ادارې چې دینه هغه څنګه امداد هم کول ورته هغه ډایریکټ ورکې او موږ پولیټیکل انویسټیشن یا ملکانه ته کې یو کوم نه ورکو
د کورمې قبایلی سیمه د زدکونکو په وینا په کورما کې د وسلوالو په ضد د فوز د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته هم زیان رسیدلې دي او دوی د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه وکړه چې حکومت او نړیوالې ادارې د هغې د وران کړې شوې کورونو د بیا ودانۍ هم بندوبست وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د اسری تقاضو مطابق د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ خپل تعلیمي نظام په انګریزي ژبه کې د ورکولو انتظام کړی دی. د دې لپاره یو شمېر سرکاري او های او پرایمري سکولونو به انګلیش میډیم کې بدل کړل سي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د موجوده دور د تقاضو مطابق خپل تعلیمي نظام ښه جوړول لپاره تقریبا اویا های سکولونو او یو سل شپاړس پرایمري سکولونو درسي نظام په انګریزي ژبه کې بدلولو آغاز کړی دی. د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا سیکریټریټ په خیبر، باجوړ او کرمه ایجنسی کې په اوو سکولونو کې په انګریزي ژبه کې د تعلیم ورکولو یو تجربه کړې وه. نو د هغې تجربې رانا کی دوی دا فیصله وکړه او دغه سکولونه په انګلیش میډیم کې بدل کړل. د زیاتوی
زموږ بنیادی مقصد د دې چې په سرکاري ادارو کې مطلب د سکولونه جوړ کړو چې د غریب خلکو کم مطلب هغه ادارو خرچې نشي برداشت کولی چې کم کې مطلب د کوالټي ایجوکیشن ملوي کنه وایي سکولونه ودوي او دا موږ د ماشومانو لپاره خاص کر چې کم زموږ په لارې پرتو علاقو کې مطلب د غریبان خلک دي هغه مطلب د والدین د خرچې نشي برداشت کولی کنه هغه لپاره موږ د خصوصي توګه باندې
د هاشم خان د وینا سره سم چې د حساب، معاشرتي علوم او جنرال ساينس تقریبا به اوس په انګریزي کې ورکړی کیږي. د کم لپاره به چې استادانو ته هم تربیت ورکولی شي.
خامخا د استادانو کمزورتیا نه وي نو د هغې لیکلو لپاره مونږ دې ته مطلب چې کوم د های سکولز دي او کوم پرایمري سکولز دي د استادانو د ټریننګ لپاره مونږ انتظام کړی دی. نو استاد خبر صحیح ده چې داسې سکولونو لپاره مطلب چې بیا ډېر شیونو ضرورت دي کنه پای کې لیبارټریا نه وي مطلب نور سکول ماحول او استادان پټول بندر ته کتابونه د ټولې خبرې وسه تړلې.
د فاټا سیکریټریټ د دې ګام په حق له د پېښور یونیورسيټي د تعلیم د څانګې پروفیسور حافظ انعام مشال ریډیو ته اویل چې دا یو ښه ګام دی خو په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکول لپاره سکونکو ته هم هغه سم ماحول دی ورکړی شي. د سیاتوی
معیار خپل وړي نه غیر لپاره ولې کم دین او ایلیمنټري ایجوکیشن نه بیا چې کم دی په صحیح بنیاد باندې د سټپ په کار دی دا وی ټیچرز کمپټنسیز دا وی ټریننګ په کار او دا ټریننګ هم بیا خپل معیار پخار دی چې مونږ یو مطلب شفټ کوو انګلیش طرف ته نو دا غیر لپاره چې کوم انوایرمنټ مونږ ته سکول کې پخار دی بیا د ټیچر کمپټنسیز پخار دی بیا دا غي اسسمنټ به څنګه مونږ کوو کنه به صرف مونږ وی چې را دا باندې زه کی شو بس خبرې بروانی مسته په خپل دې کم دی نو ډېر آسان دی خو دې سره ګیر چا پیرا هغه چې څومره ریکوایرمنټس دی هغه دې په طریقه باندې کول وړي.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل اډوکیشن افسر هاشم خان د وینا سره سم چې په قبایلی سیمو کې 80% ماشومان سکولونو ته ځي او د نارینه ماشومانو په نسبت په سکولونو کې د جنکو شمیره کمه ده. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی طالبانو یو کمانډان وایي وسلوالو یې ملاله یوسفزی په دې وجه نه د وشتې شته تعلیم لپاره مبارزه کوله بلکې ځکه یې پناه شکړه چې هغې د طالبان پر ضد کمپاین چلولی. د ملالی په نوم لیکل شوی یو خط کې طالب کمانډان عدنان رشید پروند ویلي وو چې 14 کلنه ملاله د هغې د پارونکو لیکونو له کبره ویشتلې چې په سوات وادي کې د طالبانو د اسلامي واک راوستلو د الو ځلو په ضد تنقید کولی. د جولای په 12 نیټه ملګرو ملتونو ته د ملالی په خپل وینا کې ویل چې پر هغې برید دې ته نوې ولوله ورکړې او له جهاني مشرانو یې وغوښت چې ټول ماشومان ته د وړیا تعلیم ورکول برابر کړي. د طالبانو د لیک په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه خادم حسین سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتنې چې اخر ولې طالبانو ملالې ته د یو خلاص خط لیکلو ضرورت محسوسه کوي.
دا اوسنی خط چې دی دې سره یو دو سیزونه نور هم تړلي. یو خو هم داسې تړلی شوی دی چې اوس بیا چې کله د ملاله ورځ مانځلی کېده په ټوله دنیا کې صرف مسلمانانو ملکونو کې صرف هغه ملکونو کې کوم ځای نه چې د مختلفو ترهګر یا مختلفو سغدریزه تنظیمونو ته په مختلفو شکلونو کې فنډ راځي، پیسې راځي، ټکی راځي، لکه یو ای متحده عرب امارات چې څه وایي سره د هغه ملکونو او د هغه ځای د خلکو د ملاله ورځ د مانځلو دپاره ودرېده او د هغې په حواله یې د چام چې په دې ګزار کړی دی هغې یو پیره بیا فوکس ته راغه او د کومو کومو ځوانانو کې یا خلکو کې چې د دې مفکوره لږه ډېر ننوتې وه هغې دې ته متوجه شو.
لما خادم حسین صاحب یو خو تاسو وایسته که دا بیرته راته وایسته مختصرا چې تاسو وایسته چې پر دوی باندې دباو د نړیوالو او د خپل کورنیو حمایتین ځینې روانو پدې باندې ولیکي کنه
بالکل دای پدې باندې ولیکل خدای دویم کوشش ته او دې دویم کوشش کې چې کوم ما تخکاری مهمه خبره ده هغه دا ده یو قسمه متضاد د مفکوري یو استر دی یو متضاد استر دی چې په هغه کې مختلف تارونه یو بل سره په جنگ دي لکه د کوملای د کوملای د مختلفو کوملای خبره بیا د مذهب خبره د اسلام خبره او بیا د پاکستانی کوملای یا نېشنلیزم خبره دا درې واړه پښتنه شکلونو کې یو بل سره په ټکر کې راځي خو دې دا درې واړه خپلول غواړي نو پاکستان کې مزه اغستل غواړي په پښتنو کې مزه اغستل غواړي او د عموما د مسلمانانو په حواله د انټرنیشنل یا د عالمی جهادي نتورک اسم پاتې کېدل غواړي دا په دې کې ډېر مختلفه خبره وایي چې مخې ته راغله.
خو خادم حسین صاحب یو بل خبره چې هغه پکې په دې خط کې لیکل شوی دا هغه دا چې آیا دا خبره څومره کانې کوم کې د سکولونو په دې په نشه کې چې هلته په سواد کې فوج پکې میشته دی نو دا خبره څومره تاسو ته کانې کوم کې ښکاري؟
ما خلل دی چې دا خبره به ذاتي خود ډېر تضاد لري په خپل وجود کې دا پوره دلیل ډېر لوی تضاد لري چې په سواد کې سکولونه الوزول په هغه وخت کې فوج لا اپریشن نو شروع کړي او فوج په دوه ځینو کې یو په سرکټ هاوس کې یو بل په کابل ګراوند کې لا هغه مومنټم نو شروع کړي لای سکولونو تلیم نو یا چرته مشکلونو ته نو تلی دا هغه نه مخکې سکولونه الوتل شروع شو او هغه د مفکوري ایسوا اولی ماشومان ته وایي چې تاسو بورکی اچوي به ورته وایي چې سبق بداسي نه وایي او بیا اخر کې وته سکولونه الوزول شروع کړه. دا خو یو خبره. دویمه خبره دا ده چې کوم نور ډیسټریکټ کې کوم نور ضلعو کې یا هغه ځایونو کې کوم کې چې دي سکولونه الوزول دي لکه پیښور شو، چارسده شو، مردان شو، سوابه شو، نوخار شو، شبقدر شو، په چارسده کې دلته خود سره فوج موجود نه او فوج نه چې اف سیم نو موجود او یو سکول کې لکه زما په کلی کې چې څومره سکولونه الوزول دي په هغه کې خو نه فوج او نه پولیس او نه اف سی وایي سم نو د هغه د الوزولو کوم نو که زما خلل چې هغه سکولونه کوم چې کوم کې فوج موجود او کوم کې چې بیس کیمپ وو هغه به د دې ټولو سکولونو 50% یې نه زیات نه جوړیږي.
شخ خادم حسین صاحب یعنی دوی دا خبره کوي چې نورې انجنکه نه وستلې او هغه سکولون تتلې خو ملاله وسته ستاسو په خیال باندې دا څومره کانې کوونکې خبره ده؟
زما خیال دی چې دا ډېره وضاحت سره اوس خبره راغله. ملاله ځکه چې د ملالې د خبرې، د ملالې د لیکلو، د ملالې د ودرېدو، د ملالې د دلیل او د ملالې د اثراتو په ټوله دنیا کې او میډیا هغه ته متوجه کېدل دا د طالبانو د پاره ډېر لوی شاک او د لوی زیان او زه په زه د دینا هغه مفکوره راټولل کوم مفکوره باندې چې دی په مخ کې دی یو خو د ټول دنیا کې او د پښتنو په سماج کې په خصوص توګه یو ماشوم باندې اسی گزار کول اسی سپېړ ور کول هم ډېر لوی خبره ګڼل کېږي او خو یو ماشوم وشتل او بیا یو ماشوم وشتل په داسې خبره چې هغه هر چا ته قابل قبول ده هر څوک ته هغه مرسته کوي سکول ته تلل علم حاصلول خپل خبره کول د خپل حق لپاره اواز اوچتول دا مذهب هم د دې مرسته کوي او مداحه دی پښتونولي هم د دې مداحه دی او موجوده سیویلایزیشن هم د دې په شا ودرېږي نو دغه قسمه مفکوره ملالی سره وه او ملالی په مخ کې بوتله او ملالی سره بیا خلک ودرېده د دې د وجې نه دی ملالی باندې ګزار کول.
سیاسی چارو کارپوه خادم حسین چې ملالی ته د طالبانو د لیک په اړه باندې خبرې را سره کولې او اوس هم د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په دې لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ زخمي وورو.
په ایکسپریس ټریبیون روزپانه کې د خبرې سوي مقالې لیکوال زبیر توروالی په فایل کې لیکي چې کله طالبانو ملاله یوسفزی په خپل شارګوټي سواد کې وښته نو د دې پیښې په اړه یو پلو په پاکستان کې دوه ډول فکرونه رامنځته شو، بل پلو نړیوالو په خاصه توګه د لویدیز مدني ټولنې او رسنیو ملاله یوسفزی د یوې اتلې په توګه ومنله او هغه د میرمنو د حقونو او تعلیم لپاره یو نړیواله څهره وګرځوله. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستانی حکومت خبرګون هم له هغو سازشونو زیات بیل نه و چې ټول د ملال یوسفزی په نړیوال شهرت پورې تړلی دی. دی لیکي د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې دومره هم ونه کړل چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ملال یوسفزی د وینا پر مهال هلته یو استازی ولیږي. مقاله زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم ځان له دې مراسمو لرې وساتي او هیڅ یو استازی هلته ونه لیږي، هغه ځکه چې دوی خو هم په خپله له وسلوال طالبانو سره خبرې کوي. د زبیر توروالی په وینا د پاکستان په اړه هم داسې ویل کېدای سي، هغه ځکه چې دوی هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لیواله دي. دلی کې په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرم دریز لرونکو په دې موده کې په عام ولس کې خپل دریز په بریالي توب خپور کړ. د پلیکنه د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون د ټول طالب پلو کسان سخت دریزي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د غبرګون پیداوار بولي. مقاله لیکي چې د ملال یوسفزی پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده بلکې ډیر هم دی. له طالب پلو کسانو څخه ځینې ملال یوسفزی د امریکا او یهودو لپاره کارول کېدونکي بولي او ځینې د هغې د ناڅاپي شهرت د پاکستان پر ضد سازش بولي. خو د زبیر توروالی په وینا دا خلک پر دې حقیقت سترګې پټوي چې تحریک طالبان پاکستان پر ملال یوسفزی د برید په ګډون پر ولسی خلکو جماعتونو او امام بارګاو د بریدونو پړه په خپله پر غاړه اخلي.
بوریوال کاکړ د امریکا یو څېړنیز اداره د چهارشنبه پرسه په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه په خپل نوي ریپورت کې لیکي داسې ښکاري چې امریکا په پاکستان کې خپل موجوده ډرون پروګرام په اوسني بڼه کې ډېر وخت جاري ونه ساتلی سي، ځکه چې د پاکستان نوي حکومت په پلان کې لري چې د ضرورت لپاره یو جدید تګلاره خپل کړي. دا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه دواړو حکومتونو څه ډول تګلاره خپلولای سي احمد چازمی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د امریکا یو څېړنیز ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی چې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې به د امریکا ډرون پروګرام په موجوده بڼه کې ډیر وخت پاتې نسی، ځکه چې کېدای سي د نواز شریف په مشرۍ کې د دې هیواد نوی حکومت د ډرون په اړه ډیر ژر جدي کړنلاره خپل کړي. راپور لیکي د روان کال په پای کې به د دې هیواد د نوي ولسمشر او چیف جسټس ترڅنګ د پوز نوی مشر هم ټاکل کیږي او وزیر اعظم نواز شریف په داسې کس ټاکي چې د دل خوښ سره سم ولاړ سي. دا چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه به پرشتیا هم د ډرون په اړه د امریکا په ضد یو واحد تګلار خپل کړي او کنه، په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ په خوانی چارواکي او د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایر سید نذیر وای ډیر ژر به د پاکستان سیاسي او پوځي قیادت په یو خلسي.
ڈرون خلاف سیکیورٹی ادارے، استخباراتی ادارے او داغین علاوہ پولیٹیکل ادارے دوی پا یو صفحہ با نرازی، یو خبری تا یو غوتا چای یو پلان جوڑای کنا دوی بیلے بیلے لارے با اختیار کئی. نو زما خو تجویہ دادا چراتلون کے وقت کے بعد دوی پا یو صفحہ با نرازی او پا یو صفحہ با نبا ذکر رازی چی وز پا اقوام متحدہ کی دوی دا خبرہ وڑان دکرلا، دین علاوہ د انسانی حلاق خلاف فرضین چکم دی داغی کی هم دا خبر وړاندې شوی دا.
کڅم په پاکستان کې د امریکا لخوا په تر سره سو ډرون بردونو کې یو شمېر ترهګر په نشه سوی دي، نو آیا د دې امکان سات چې امریکا به ډرون بردونه ودروي؟ د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وای په پاکستان کې به تر هغه وخت ډرون بردونه کیږي تر څو چې د پاکستان پوځ په خپل کوټلي عملیات نه وکړي.
ډرون حمله اوسی وخت رکهږي جب پاکستان کی فوج
ڈرون بریدونه به هغه وخت دریږي کله چې د پاکستان پوځ یا ریاست دا سرګند کړي یا د دې ثبوت ورکړي چې دوی له طالبانو سره د جګړې یا د دوی د مین زوړل توان لري. کچره داسې نه وي نو بیا سما شک او یره داد چې امریکا به هم دغه ډول ډرون بریدونه جاري ساتي.
کچیری د پاکستان او امریکا لخوا د ډرون بریدونو په اړه وسنی تګلاري په خپل ځای پاتوي، نو د اړیکو د شکول لپاره د مینز لار څه کېدای سي؟ د پوځي چارو کارپوه بریګډیر ریټایر سید نذیر وای کچیری د دواړو هیوادونو پوځ او استخبارات د شریکو معلوماتو پر اساس هدف په نښه کړي نو ستونزه هواری دای سي.
هدف پاکستان، آی اس آی او سی آی اے او دغه نه علاوه د فوجي سطح باندې داغي کلیرنس وشي او آیا په بل طریقه باندې هغه هدف نه حاصلېږي نو داغي اجازه تور کول د دواړو باهمي مشورې سره نو کېدای شي چې دغه منځلار دوی په راتلونکي وخت کې اختیار کړي او هغه منځ لار به اله اختیار کړي چې په هغې باندې یو په قانوني سطح باندې دا ډیل د پاکستان د سیول حکومت نه او د امریکای د حکومت نه د دې باقاعده او لیکلو کې د دې اختیار او ضمانت راوړي.
په پاکستان کې د امریکا لخوا ډرون بریدونه د 2004 کال د جون د میاشتې راهیسې پیل شوي دي چې په لومړي سر کې د هغه وخت د پوځ مشر او صدر پرویز مشرف اجازه ورکړې وه، خو د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان نوي حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې دا دریځ خپل کړی چې نور به امریکا ته اجازه ورنه کړي چې پر خاورې ډرون بریدونه ترسره کړي.
دا مچا زمي رپورټ ته ورسټ 5:30 بجې او 15 سیکنډ شوي دي. ګلایز به خبرونه لنډیز واوري.
د افغانستان د لوګر ولایت سر خار پولی عالم کې نن سهار ناسرګند وسلوالو هغه اته مزدوران په ډز وژلې دي چې په دغه خار کې د بهرنیانو په یو پوځي اډه کې مزدوري کوله. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو ویلي پیښه په خوخی ولسوالۍ کې رامنځته شوې خو چای ذمہواري پر غاړه نه اخستې. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیک ترمنځ نن سهار په اسلام آباد کې ملاقات شوې چې پکې دواړه خیزه تعلقاتو او د سیمې پر حالاتو خبرې تیرې شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز دا افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هوار کړی. د باجوړ قبایلی سیمې د ماموندو په امانت سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو بریټ کې دوه کسان وډل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پولیسو او ځای خلکو په وینا تیر ماخام بنو سره نږدې د نیم قبایلی سیمې سردی خیلو قبیله مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتون کې په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوي دي. د پاکستان طالبانو یو قومندان وای وسلوالوي ملاله یوسفزی په دې وجه نه وویشتلی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې ځکه یې په نخښه کړی و چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د جنوبی افریقا چارواکي وای پخوانی ولسمشر ننسل منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په خکېدو دی. د ولسمشر جیکب زوما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خبرې کې چې منډیلا خپل 95 کلیزن مانځي. د شام یو خبریال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلویو د لبنان په جنوب کې اورډر شوی دی. پناه به د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوال شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچاق کېدلې.
دا وګلایسه د خبرونو لرندې زې وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان ورسپانې چلیکي راځي سراج زهیر ته خوشو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو لیکل دي. مشر ورسپان خپل اداري کې وایي چې د سعودي عرب د حج او عمره کمیټې لخوا سخ کال ملکی او غیر ملکی حج او عمره کوونکو په شمیره کې د 15% د کمی اعلان او د غرنګ د حج په اخراجاتو کې 15% د زیاتوالي اعلان شوی دی، کوم چې د حج کوونکو او د بیت الله شریف د زیارت کوونکو د حوصله ماتولو په معنی ده چې په هیڅ صورت کې مرسته نه کیږي. اداري وړاندې کی چې سعودي حکومت یو پلو د دوی پښمیره کې کمی کوي او بل طرف ته د خپل زری مبادله د کمی له وجې په خرجاتو کې اضافه کوي. د اداري په وینا بشک چې بیت الله په سعودي عرب کې دی، خو کدي اسلام پرانا کې ورته وخت لېشي نو دا د ټولو مسلمانانو قبله او کعبه ده او د دې حیثیت افاقي دی. اداریا اخري کې لیکي چې به هر حال د زین وجوهات لکبله دا ضروری وي چې شمیره د کم کړی شي نو ټیک ده، خو دا 15% بوج غرزول زیاتې دي. باید چې سعودي حکومت د دینا ډډ وکړي او حج او عمره کوونکو ته د نراتلو په ځای هرکلی وایي. د غرنګ د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان قطبی وزیرستان کې د ډرون برید سخت غندنه کړې ده او د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري درې ورځې مخکې یو بیان کې د میرعلي تحصیل دننه د ترسره شوي امریکایي ډرون حملې غندنو کولو سره ویلي دي چې دا یو اړخیزه کاروایي ده او د پاکستان خپلواکۍ او د سیمه ییز سلامت یا خلاف ورزی ده. د ادارې په وینا چې د پاکستان د حکومت دا موقف پاتې شوی دی چې د ډرون حملو ناوړه اغیز رامنځته کیږي او دا ډول بریدونه د ریاستونو ترمنځ اړیکو د پاره د خطر وړ ګرځېدای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو د پاره به په هر صورت کې امریکای ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو حملې په سمدستي توګه بندول وي او د غرنګ بعد د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د زیات قرباني ورکوونکو اتحادي پاکستان د اصولي دریز احترام کوي.
ولوي
او که امریکا داسې نه کوي نو تجویز داري چې پاکستان باید نور پخپلو حدونو کې د ډرون حملو د مخنیوي لپاره نوې کړنلاره وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا ورسپانې واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنې کې دا موضوع چې ګوندې د ملالۍ ورځ هسي چې غربي هیوادونو ورمنځله د پاکستان دننه ونه لمانځل سو را اخیستل شوې ده. بلخوا له پاکستاني خبرېدونکو د اکسپرس ټریون ورسپانه په خپلې وایداري کې د پاکستان مرکزی حکومت وړاندیز کړی چې د بلوچستان ناامن حالات سمولو جدي پاملرنه وکړي. د دې مهم ټکي هارون بچا زخاور
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې پاکستانی لیکواله امیمه ایمن لیکي د نور نړۍ لپاره ملالۍ یوسفزئی یو اتله ده. خو د پاکستان دننه بیا یو د پام وړ شمېر خلک انګیري چې غربي هیوادونو نوموړي خامخا پر رسنیو کې راښکاره کړی ده. په لیکنه کې راغلي ملالۍ په ملګرو ملتونو کې جوړې د ځوانانو غونډې ته په داسې ورځ چې د دې پر نوم نومول شوې وه وینا وکړه. لیکنه زیاتوي دا ډېره خواشینونکې خبره ده چې د پاکستان یو جنای چې له خپل هیواد او له خلکو سره بې کچه مینه لري په پاکستان کې د ورځ و نه لمانځل شي. لیکنه وړاندې کاږي شپږ شپېته کلونه وشول چې پاکستان له برتانیا ازادي ترلاسه کړې خو لا هم د دې هیواد خلک د غرب پر وړاندې له غصې ډکه یوه رویه لري. د لیکوالې په خبره کله چې غربي نړۍ ملاله د هغې د هڅو لپاره وستایله موږ د نوموړې قرباني له پامه وغورځوله او یوازې د غرب پر دومخي سیاست مو خپله توجه مرکوز کړه. په لیکنه کې ویل شوي ملالۍ د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره په زغرده غږ پورته کړی او ډېره پر ځای ده چې پر نوم یې ورځ ولمانځل شي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون په اداریه کې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه اعلان راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچستان د نامنې مسلې د هواري لپاره به د صوبې قانون نافذونکي نظام ته له نوي سره کتنه کوي. حکومت ویلي د پولیس واک کارکردګي به ارزوي او د سرتیرو به شمیر زیاتوي. اداریه وړاندې لیکي په بلوچستان کې د 15,000 پولیس سرتیرو سربیره د فرنټیر کانسټبلري ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي خو زیاتوي چې د امنیتي سرتیرو د غشمیر د رګبې له لحاظه د دغې لوی صوبې لپاره لږ دی. په اداریه کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د بلوچستان د حالاتو سمولو لپاره باید دغلته د قانون عملداري یقیني کړل شي. د ورځپاڼې په لیکنه په یاد صوبه کې د امنیتي سرتیرو د شمیر زیاتولو حکومتي اعلان ښایي یو ښه اقدام وي خو په دغه لړ کې نور جدي ګامونه هم باید پورته کړل شي.
د سیمې حالات نړۍ مطبوعات درته هارون بچا وړاندې کړ. په جنوبي افریقا کې نن د هیواد د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا 95مه کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نوموړی د پوست د ناروغۍ له امله په پاکستان کې دی. په هیواد کې که یوې خوا ته ولس نن دغه تور پوستي مشر کلیزه لمانځي نو بلخوا ورته د ښه صحت دعا هم کوي. دا چې د نوموړي د کلیزې په موقع ځایي اوسېدونکي څرنګه خوشحالي لمانځي تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
په جنوبی افریقا کې خلک نن د سندرو، ګډا، لمینې او دعا ډکو پیغامونو سره د خپل پخوانی تور پوستي ولسمشر نیلسن منډیلا سالګیره مانځي. سږ کال د نوموړي 95مه سالګیره د عزت او درناوي سره په ټول ملک کې په داسې حال کې منځل کیږي چې د پړپوست اوږدې ناروغۍ له امله هغه په هسپتال کې تر علاج لاندې دی. نیلسن منډیلا په کم عمر کې د تور پوستو سره د سپین پوستو د بد سلوکۍ خلاف په تحریک کې شامل شو او په 1920 کې د جنوبي افریقا د کانګرس غړی شو. د شلو کالو لپاره نوموړي د هیواد د حکومت د نسل پرست سیاست خلاف پر امن کمپین وکړ. خپل آواز پورته کولو لپاره نوموړي د 28 کالو لپاره د قید سزا تېره کړه. په 1990 کې هغه د هیواد لومړی تور پوستي ولسمشر منتخب شو چې د شخړو د هوارولو او د امن په لړ کې ډېر کار وکړ. په 1993 کې نیلسن منډیلا ته د اپارټایډ سیستم چې پکې د تور پوستو سره امتیازي سلوک کېدلو د لمیانځ وړلو په خاطر ورته د نوبل امن انعام هم ورکړل شو. په 1999 کې که څه هم د نوموړي د واک موده ختمه شوه خو له هغې وروسته د ایډز د ناروغي خلاف کمپین کوونکي لوړ رتبه سفیر په توګه مخې ته راغلي دي. د هغه د هلو ځلو له امله هیواد یې د 2010 د فوټبال نړیوال کپ د کوربتوب حق ترلاسه کړ. په نورو هیوادونو کې امن مذاکراتو کې هم نوموړي فعال رول لوبولې دي لکه کانګو، بوروندي او د افریقا نور هیوادونه. په تیرو دوو کالو کې نوموړي سووارې په هسپتال کې د علاج لپاره داخل شوی دی. په 1998 کې د روبن آیلند په جیل کې پخوانی ولسمشر د ټی بی په مرض کې اخته شو خو په وروستیو کې ورته د پړپوس او د سا بیماری پیدا شوه. په جنوبي افریقا کې میشت یو پښتون امین ایاز چې د مومندو سره تعلق لري وایي چې د منډیلا کلیزه په ټول هیواد کې د جوش او جذبې سره منزل کیږي او ټول خلک یې د ښه صحت دعا کوي.
نیلسن منډیلا د پیدایشي ښار د اومټاټا وته وی دوی سره تقریبا یو د سل یو نیم سل کیلومتره زه دا راجدای ما خو پرونم چې یو دلته د دې معنی د اندازګاری غټ غټلل دا افوا و چې جیکب زوما ول راغلی دی پرون چې غونډه ورځ مازیګر دا روډونه بند و حکومتي دا غونډ نړیوال ولا ښه په مینه را روان دي او چې کوم دا تورین دي دعاګانې مو ته کوي نه د هغه خپلو فصلونو او بچو پروا ده خالي ده دغه شي ده چې دا خپل دا کوم مشر دی او کوم هغه ازادي ورکړې ده د هغې ازادۍ د ورسه تاکې سترګو کې دی او ډېر خفه دي ورسره سکول په سکول خو پرېږده روډ به روډ باندې خلک روزي څه وخت کې دا خپل د کلي او یو مالت یا یو کسان راغول شي روزي او تازې د تورینو خپله یو تندره یو هغه یو سره شپېلیم و یو په دې روډ باندې ښکته پورته کېږي
منډیلا چې د خپلې قبیلې مدیبا په نوم هم یادیږي د امن په لړ کې د هلو ځلو لپاره ملګري ملتونه 13 جولای د نیلسن منډیلا د نړیوالې ورځ په توګه مانځي په جوهانسبرګ کې د نوموړي پخوانۍ مېرمنې وینی میډیکزیلا منډیلا د هغه په درنښ کې د دعا د یو تقریب مشري هم وکړه چې د هغه تصویرونه ځای پر ځای شمې بلې وې او ورله ګڼ شمېر ګلدستې هم ایښودل شوې وې
ملیحا مرزاده وه چې د نیلسن منډیلا د 95 کلیزې پاړه باندې رپورټ درته وړاندې کړی یو سمجو افغانستان ته د افغانستان د لوګر ولایت د سرخار پل عالم کې نن سهار ناڅرګنده وسوالو هغه 8 مزدوران په ډزو وژلې دي چې په دغه ښار کې د بهرنیو په یو پوجا ډکې مزدوري کوله تفصیل به نور د مشال همکار راکړي
نن سهار وختي د لوګر ولایت مرکز پل عالم پورې اړوند سیمه کې دغه 8 تنه کوم دي دوی د بهرنیو ځواکونو په یوې پوځي اډې کې هلته مزدوري کوله کار کولو دوی نن سهار روان وو د خپل کار ځای ته او دوی د وسلوالو کسانو لخوا له موټر نه لومړی ښکته کړل شوي دي او بیا د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اړوند یوې دښتې ته بیول شوي او هلته 8 واړه یو ځای وزل شوي دي د لوګر د امنیې قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق دریمزي وویل چې دغه د مړي انتقال مړي انتقال شوی دی او د تایید کړل چې دغه کسان وزل شوی دی د وسوالو کسانو لخوا ویل چې دوی تحقیقات په دې اړه روان دي او دا هم ویل چې دا ټول ملکی کسان دي او هلته په ملکی برخه کې کار کولو او د دوی د وژلو مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی نه هم طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې
په لوګر کې د مزدورانو د وژنو په اړه مو تفصیل اوریدلې او اوسم جو افغانستان ته په افغانستان کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د شنبه پر ورځ د افغانستان سفر کوي دا د نوي حکومت ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي د کابل لومړی سفر دی په دې اړه تفصیل له اجمل اندازه خاورو
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې کولې ویلیام هیک د پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلې ل سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو ملاتړ وشو خو وستا دفتر تړلې پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانستلو کې څه رول لوبولی شي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هواري شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي بل ګام به دا وي چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرې وکړي کنه دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روان دي څو د سولې لپاره سنتیابې رامنځته شي
کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل
ویلیم
هیګ وایي موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړي. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډیره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیم هیګ په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولای شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره لاره برابره کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر یې باید مثبت نتایج ولري.
د سرتاج عزیز د کابل د سفر د راتلونکي سفر په اړه مو د اجملان رپورټ اوریدي. او دا چې د نوموړي سفر له افغانستان سره د دې هیواد نوې اړیکې به د دواړو ودونو ترمنځ بې باوري تر کوم حد له منځه یوسي. په دې اړه زموږ همکار احمد چازمی په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې. په لومړي سر کې پوښتلي چې سرتاج عزیز سفر به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز واچوي. ډاکټر اعجاز
نشدلی مخکم کارځي شه هم دلته دوری کړی پاک مشوره رومل ته دوری کړی او بیا خبره واپس پر ځای تراشي. اوس بیا دې چې پاکستان کې نوې حکومت راغله دې امن او دې بدلون ډېر وادي او خبرې کړی انسان تعلقات سبولو خبرې کړی د تجارت خبرې هم کړي. اوس ګورو دې چې دې شي نوې قدم سه نوې اړه راشي او بهرال خبرې اترې او ملاقات کول دا سړی بدنشي کړی دی نه همیشه دیو ښه تمه شي. د دواړو ملکونو ته چې کومه شریکه شغره پېښه ده د دهشتګردۍ ده د امن د خلکو د ترقۍ او د خوشحالۍ ده، دا ټولې خبرې چې دواړو معاملات سم شي نو دواړه حل کول شي. تکلیف شته دا نه چې دی به ملاو شي نو بس په ځای به حل او لږه تمه ډېره معمولي تمه دی نه لرم چې میاسه بیا نوې حکومت راغلی او ګورو د خلک وایي چې د اوس بدل دی.
نو ډاکټر صاحب، د پاکستان پخوانی ولسی حکومت هم د افغانستان حکومت سره ویل کیږي چې شی اړیکې درلودې، خو ستونزه برته دا و چې د ځینو شنونکو په نظر په پاکستان کې خارجه پالیسی یا د دفاعي پالیسی استابلیشمنت پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت یا کړي جوړوي. نو آیا نوې حکومت به وتوانی شي چې د پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت ځای ونیسي؟
سوال دک خبره ده چې سیاسي منتخب حکومتونو ارادي یو خواته، خو دلته کې پاکستان یو ریاست دی او پاکستان ریاست کې د اسټابلشمنت او نورو مختلفو فوجي اسټابلشمنټ هغه نه بهر یو فکري اسټابلشمنټ خاص انداز کې ګوري پاکستان سیکیورټی ته. پاکستان هغوی سره څوک اګری کوي خو د څه اګری کوي خو یو خاص نظر سره ګوري او هغه نظر کې څومره فرق راغلی دی نه دی راغلی. نواز شریف هغوی چې فرق راوستی شي نشي راوستی، هغه د وخت او هغه مینډیټ او پروګرام دغه دی چې دا اسپیشلی په کار دي سیاسي مشران کوي. اوس کولای شي نشي کولای دا ټول امتحان دی او دغه ته نظر کوو چې دی کولای شي نشي کولای.
او روسي پرسنل مې ډاکټر صاحب دا چې دا ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار په دانشدو کې ویل چې پاکستان نه غواړي طالبان د سولې خبري اترې پر مخ بوزي او پاکستان په دې کې صادقانه رول نه لوبوي، نو تاسو په فکر د هغوی پښتنو ته به دوی څه جواب وایي؟ آیا دوی به هغه قانع کړي؟
اوس دا دغه ټولې خبرې دي چې افغانستان غني چې پاکستان آی سره مرسته نه کوي چې په افغانستان کې د خبرې مخ شي او امن راشي. اوی بار غی مختلف مثالونه وکړي چې دای کی دای کی دا ټول وران دي. افغانستان دا وکړي چې نمو دې زیات فکو دا کو دا او افغانستان دا نه کوي دا نه کوي. اوس خبره دا چې دواړو اختلاف دي، اېکې پاکستان ته څنګه خبرې دا خیانه ده چې بیان دي برسکاو او حقیقت کې نه کول چې هغه افغانستان سره مرسته نه دي کول، هغه پاکستان سره مرسته کول دي. البته امن راتل پاکستان کې امن راتل خو تا البته برو راشي پاکستان پونو باندې راشي او اخواته باندې اوستي کولې شي نشي کولې، دا لوی خبره ده. دی خو ته مونږ ورو هغه چې کوئی کارځي شي کو دا غلي په خپل ځای وي افغانستان دې کرنس نه کړې شلو په عملی اقداماتو یا هر څنګه چې خدا دې ټیسټ کې د افغانستان په دې کنوینس کې چې آو خای به ورته چې آو مونږ تاسو سره مرسته کوو او کوي به الله به دې نشي.
د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټکو چې له مچازم سره د پاکستان د وزیر اعظم دستر سلاکار سرتا جسیس د افغانستان د سفر په اړه څېړنه کوله. په دې ورسې کې د افغان سایبر فوج په نامه یو ډلې د پاکستان ځینې مهمې ویب پاڼې هیک یا خرابې کړې وې. سمدا وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ نښتې پر وخت هم پر پاکستاني ویب پاڼو دغه سي حمله شوې. افغان هکران په خپل پیغام کې پاکستان ننګولي چې ډېر بتر د خپل ورونو د وینې غچ واخلي. تفصیل به له زبیح الله از زبیح شفق څخه واورو.
په دې ورستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغان سایبر پوسټ په نامه د هکرانو یوې ډلې د پاکستان د ځینو مهمو وزارتونو ویب پاڼې هک کړې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو د نښتې پر مهال هم د پاکستان پر ځینو مهمو ویب پاڼو دغسې یوه حمله شوې وه. خبر زیات زیاتوي چې افغان هکرانو په لومړي ځل د پاکستان د شپږو وزارت دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د تیلو قدرتي سرچینو وزارت، د قومي ټریننګ بیورو وزارت، د پاکستان د اقتصادي چارو د څانګې او د پاکستان د کابینې د یو ډیویژن ویب پاڼې هک کړې وې. خبرځای مخکلي کې چې په دویم پړاو کې د افغان هکرانو هم دې ډلې د پاکستان د ایالتي حکومتونو د بیلابیلو ادارو مهمې ویب پاڼې لکه د بېنظیر بوټو انکم سپورټ پروګرام ویب پاڼه، د سند ایالت د حیدرآباد د سیمه ییز حکومتي ادارې ویب پاڼه، د دغه ایالت د لاړکانی د سیمه ییز دولتي ادارې ویب پاڼه او د سند کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویب پاڼې هم هک کړې وې. افغان هکرانو پر هک شو ویب پاڼو لیکلي وو، موږ په ډېره چټکتیا پر مخ روان یو، ډېر ژر به په خپل هیواد کې اداري فساد له منځه یوسو، موږ به په نږدې راتلونکي کې پیاوړي او له اقتصادي پلوه غښتلي یو، بیا به تاسو څوک ژغوري؟ یاد ساتئ چې موږ افغانان یو، موږ نه څوک هیرو او نه یې بخو. یا به موږ او یا به مو اولادونه هرومرو د خپل ورونو د وینو غچ اخلي که څه هم ډېر وخت ونیسي. په دې اړه مو د پاکستان د معلوماتو او ټکنالوژۍ وزارت د عام اړیکو مسؤل شیخ نوید حیدر سره اړیکې ونیولې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو سره د تصدیق یا تردید پر ځای مبهمې خبرې وکړې.
اچھا سر، اس میں ایسے ہے کہ ابھی کوئی بھی یہاں پہ آج میٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، منسٹر بھی یہاں پہ اویلیبل
ہیں؟ نن وزارت کی غنڈا روانہ دا، وزیر او ټول کارکون کی غنڈا کی دی، سب پدی اڑ اس سن شمولے خودم رویل شم چھ پنک دے تیر وقت کے زمو وزارت نو پانی د کم ہوا د ہکران لخوانی دی ہک چھوی پدی ڈبل کرن د ہکران اصلی مو خسوی د دے پختنے پ جواب کیو تن افغان کمپیوٹر پو عبد المجید آزادی ریڈیو تویل چھ د ہکران اصلی ہدف تے ادارے یا ہوا د رزون اغلا کول وی دا غ پوینا په نننی ټکنالوژیک دور کې دا د احتجاج ولاره هم ده.
دا خو دا ځکه چې هکران څو قسمه یې یو شوقي کوي او یو ځینې خلک قصد کوي چې د رخصت یې مخالفت دي او نن سبا خو هم دا د حکومتونو د رازونو د غلا کولو لپاره استعمالېږي. هغه خو نن سبا د جنگ یو ډول دی چې غټو حکومتونو ترمنځ هم کیږي او عموما د دندو لپاره کیږي چې رازونه غلا شي، رازونه پټي د سړونو بل خپل دشمن ته د زور خودلو لپاره چې را موږ تاسو مخه نیوي شو یا تاسو ته زور درکړي
شفق آزادی ریڈیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو او رینا سات خبرونه په دې ورسي برخه کې روزا مبارک ته او تاسو دا وخت زموږ ځانګړي له دیني عالمانو سره خبري اوري. راځي نن هم د روزي مبارک په اړه باندې د مفتي عبد الله شاه خبري وورو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
په حدیث مبارک کې د روزي ډېر فضیلتونه راغلي دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم بنده د رمضان روزي د الله د رضا لپاره د ثواب په نیت باندې اونیسي مخکې رست ګناهونه د ټول معاف کیږي. نو روزه د اسلام یو ډېر لوی رکن دی. بغیر د عذر شرعي نه د پرې خودل لوی ګناه ده او د دین کمزوري ده. روزه یو ډال دی، څنګه چې د دشمن نه بنده په ډال باندې یا په یو مضبوطه قلا باندې ځان بچ کوي، نو د قشانت په دې روزه باندې د شیطان دشمن د پنجو نه د بچ کېدلو د پاره د هغه د حمله کې نه بچ کېدلو د پاره روزه یو ډال دی. روزه دار که خاموش ناشتي نو د ده خاموشي هم تسبیح ده، یعنی سبحان الله سبحان الله ویل ثواب ته الله پاک ورکي. د رمضان په دې روزه کې چې کوم عبادت کیږي نو د نور روزو په نسبت یو په او یا د دې ثوابونه زیات د دې روزه دار ګناهونه معاف کیږي او نور اجر او ثواب له الله پاک ورکي. روزه پسومر عمر کے فرض کی گی نو روجہ پا عاقل بالغ مسلمان نارینا زنانہ بانے فرض دا عاقل بالغ مسلمان عاقل لفظ سرات مجنون او لیونے او وطن پا لیونی او پا مجنون باندے روجہ فرض کی گی نا او بالغ لفظ سر نابالغ تینا او وطن پا نابالغ روجہ فرض ندا البتا دا لسو کالو معشوم الک یا جنے دا تب حکم کولی شی دا روجی نیولو او دا مانز کولو ہم دا دیو جنا چھ دے لسو کالو عمر نبا دے پا روجہ او پا مانز عادت شی او چھ کل عمر پینزل لسو کالو تا او رسید دا سپومے پا میاش ربانے بندا پینزل لسو کالو تا او رسید نو کدا بلوغ سا علامے نیخ کارا شوی نو ہم دے بالغ شو مخکس کا علامے دا بلوغ کارا شی نو مخکم بالغ کی دی شی او کہ حس علامہ کارا نشی نو دا پینزل لسو کالو معشوم یا معشوم دا بالغ وی پدی بانی منزم فرض دے او روجہ پہ ہم فرض دا پا رمضان کی تراوی کول او نفل کول دا دے ام دیر لوی اجر او ثواب شتا یو حدیث مبارک کی راغلی دی چې دا رمضان اڑوم بنیش پا باندے دا اسمان دروازے کلوشی او بیا دغه دروازے تر اخر دا رمضان پورے بندی گی نا دا رمضان پا دیشپو کی او مسلمان چی منس کئی دشپے نو پا یو رکات باندے دونیم زرا نیکے والا اللہ پاک لی کی پا یو رکات دونیم زرا انہ پا دو رکات باندے پینزے زرا نیکے اللہ پاک ور کئی پا کمو سیزنو باندے روجا مکروح کی گی یا ماتی گی یا حس پی نکی گی پا غوکی کا بغیر دا قصد و ارادے نا اوبلار لے پا دے روجہ نہ ماتی گی کا قصدن پغوک کے سوک دارو اچئی تیل اچئی او بپا کے اچئی نو قصدن اچولو باندے روجہ ماتی گی کہ یو بندہ روجہ نیولے دا او داغے نہ پس بیمار شو اس کا دے روجہ نہ ماتی نو دا دا مرض زیاتی گی یا دا دا پا جوڑے دو با دیر وقت لگی گی نو دا سی وقت کے دے بندہ لروجہ ماتول جائز دی روجہ با ماتا کی صرف یو قضا بروری پا دے کے کفارہ نشت دے انجیکشن باندے کا علاج کے دے شو نو روجہ دے ماتی نا انجیکشن دے او کی پا انجیکشن روجہ نماتی گی زنانا دا روجہ پا حالت کے پا شنڈو باندے سرخی لگئی نو دا جائز دی البتا که دا غا شنڈ پا جب باندے سٹل را سٹل کی گی اور تیری گی نو بیا با مکروح شی پا روجہ کی وین استل یعنی چالوین ورکول پا دے روجہ ماتی گی نا البتا که یو بندہ چالوین ورکی و دا وین ورکول نا پس دے دومر کمزوری شی چی بیا دا روجہ طاقتی نوی نو دا سی وقت که وین ورکول مکروح دی پا روجہ که دا غاخ درد زیاد تو او غاخ استل لازمی شو نو پا غاخ استلو باندے خو روجہ ماتی گی نا دا دیر سخت ضرورت پا وقت که دے غاخ او باسی خو که وین تیرشولا یا دارو تیرے دل پا حلق باندے نو بیا با روجہ ماتی گی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او سم د خبرونی په پایپ کې ګلای استوار کو چې راته د خبرونو لنډي سړان دکړي
د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پولی عالم کې نن سهار ناصرګند وسلوالو هغه ته مزدوران په ډز وژلي دي چې په دغه ښار کې د بهرنیانو په یوه فوزي اډه کې مزدوري کوله. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکي وای پیخه په خوښۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې خو چای ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیک ترمنځ نن سهار په اسلام آباد کې ملاقات شوې ده چې پکې دواړه خیزه تعلقاتو او د سیمې پر حالاتو خبرې ترې شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سر تاج عزیز وای د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د باجوړ قبایلي سیمې د ماموندو په امانت سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سردیخیلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک د خپل ساتونکي په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو قومندان وای وسلوال وی ملاله یوسفزی په دې وجه نه وویشتلی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله بلکې ځکه یې په نخه کړی و چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د جنوبی افریقا چارواکي وای په خوانی ولسمشر نینسن منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. د ولسمشر جیکوب زوما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپریږي چې منډیلا خپل 15 نوې مکلیزه نمانځي. د شام یو خبریال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلویو د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی او په نامه د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوالې شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچاق کېدلې.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز درته ګل آیاس وړاندې کړی. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونی تاسو له سهار 9 بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې اوري. تاسو کولای شئ کوم غواړي د خبرونو تاسو تیر سوي ټولي 15 واړه یا یو په یو اوریدل غواړي نو دا د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې د خبرونی پرتی دی mashalradio.com او کواړي چې دا ول ولې دا ریپورتونه نو پکې یو شمېر ریپورتونه پر پاڼه باندې هم په لیکلې باندې کې پراته دي. تصویرونه د جنو ریپورتونو هم پراته دي. ویډیوګانې هم پراته دي. نو د هر څه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورسلای شئ او ریډلای کتلای او لوستلای شئ. د مشال ریډیو د اوس پرولې پای ته رسو. کته سم په دې څه په پاتې سوې نو ډیوا ریډیو او ریډلای شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. سبا بیا تاسو خدمت کې تر هغه پورې به درس پرو. شو وخت ولرئ. Thank you.